ګرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پریکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښه راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې ښایي د یو شمېر شمالي ولایت تونو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویان د ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخواني دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي. خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت د لاجوردو د کان کنټرول د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلی دی. دوی هم دراز وایي چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې روانې دي. په عین وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره به زر هلې ځلې پیل کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور لري.
له ډېرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي، خو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپل کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مونږ بند کړی دی.
د خغړی بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوی ویل کېږي روان دی. دوی ویل چې د دې کان د استلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکی شرکت سره لاسټیک شوی و. خغړی بیدار زیاتوي چې دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څو ولسوالیو کې وروستۍ نامنیو او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د یو شمېر استازو اندېښنې هم راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډېر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی
د ولایت بدخشان ایرانه کې افغانستان سرګرم رواندوي
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه داده چې په دغه ولایت کې د ترګرو جونګړې ورانه او ورزنی ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوي خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خبره شوی چې ځینې سیمه ایز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
ولسی جرګه پرون د مالیه وزیر استجواب کړل او د یو شمیر ځنډول شویو پروژو په اړه اعتراض وکړ. د جرګې غړیو وویل اکثره پراختیایي پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالیه وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي، خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د پیل شویو پراختیایي پروژو لپاره مالی امکانات موجود دي او د پروژو د قراردادیانو پیسې به ورکړی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمیر پراختی پروژو کارونه د دې له امله ودرېدلې چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه یې درېدلي، د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شاملې دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه له 50% څخه تر 80% پورې پر مخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلې دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است، اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دو کال کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا دې اپریل سره غور وسي او یا دې ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړې، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د گردان دیوال، په جنوب لویدیز کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلې، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اخلیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالی چارې بشپړې شوې دي. ښاغلی حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړې دي کافی مالی امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ شوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل شوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي. موږ بودجه لرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل سي.
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعاله شوه، سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي. د مالی وزارت وایي دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړي وایي تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی. دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د لیوې خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ساعت 8:14 شوې، په یاد لرې له 8:30 وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سبا د ثور ومه ده. د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري. د ځینو لپاره یوه ورځ او د ځینو لپاره بله ورځ. تاسو د دغو دوو ورځو په اړه څه نظر لرئ؟ که د دغو دوو ورځو خاطرې په یاد لرئ هم کولی شئ آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو په خدمت کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي. عبدالله عبدالله د ملي رسنیو او د تحول د لسیزې په مناسبت کانفرنس ته وویل د افغان حکومت له لوري اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو یوه منبع وګرځي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
عبدالله ته خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق هیچ وقت کتمان نشه. هر قدر تلخ
حقایق چطور هم ترخوی باید اول شی او خلق په جریان کې واچول شي. اطلاعاتی خلاته کچیر مونږ ورته توجه کړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي، او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، پکې رسنۍ او د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوی کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم دغه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنۍ او تعلیم معلومات ورکولو ډډه کوي، او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبری هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
بعضی حالات ساعت‌ها را در بر می‌گیره.
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
لبلی خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت ترڅنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم وایو چې له اتمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ساور د ومی او اتمی په اړه خپل نظر څرګندولی شي. اوس هم کولی شي چې ازادي رادیو ته په 1813 شمیره اس ام اس یا پیغام راوستوي. که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو په دغه شمیره یعنی 1813 شمیره سرلوسه مشته په خپل پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغامونه به د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته واورو. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې اداره ادا کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شاوخوا دریمه برخه د نشه موادو په کاروبار کې لاس لري. د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف دا څرګندونې په مسکو کې د یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړې دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریالي حمید عثمان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره په دې موضوع مرکه کړې، او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د روسیې د دغه چارواکي د دې ادعا په اړه د دوی نظر پوښتلی دی.
دا څرګندونې ډېر بې اساس دي او نادرسته دي. موږ یې په کلکو دا ردو، او په منطقي کې یوازینی هېواد دغه د مخدره موادو سره مبارزه کې او خپل ځان لاسه ورکي هغه د افغانستان پولیس دی. آی کاش په منطقي کې دغه هیوادونه هم لکه افغانانو غوندې مبارزه وکړي، او لکه افغانانو غوندې د افغان امنیتي ځواکونو غوندې قاچاقبران ونیسي، او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې هغه د موږ دغه قاچاقبران نیولې دي او دغسې مبارزه کوي. خو دغه هیوادونو ته فقط پرګدونې راپاتې دي، هغه هم بې اساسه ویلې د حقیقت نه، او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې څرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقي کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه کوي، او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قرباني نه دی ورکړی.
والد د افغان حکومت دومره ناتوانه ده چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري، او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي. والد په دغه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟
مونږ هیله ده چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پکلک وڅېړي، او د هغه وادونو سره دا مترکی او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا وادونه، او ولې دغه اتهامات د امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو، او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي تر څو په آینده کې دغه موارد تکرار نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و چې به افغان امنیتي ځواکونو په اړه د ترکیې د مخدره موادو سره د مبارزې د مقام د څرګندونو په اړه څرګندونې کولې.
ازادي رادیو
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د بادغیس د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت په بادغیس کې د نامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې پوره ځواکمن دي او امنیت ټینګولی شي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
هندی خپرونې دی نیشن کابل ته د هندوستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خپور کړی.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او تخنیکی ستونزه و د نړۍ مطبوعاتو ته به څو شیبې وروسته کتنه وکړو. د اجمل تورمن راپور وستایار دی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي سرور فایز د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې ان د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمې هم د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي.
جدی نه هم جدی، تر بل هر وخت زیات. یعنی بادغیس ته سقوط په حال کې همدا شان مفهوم لري. د قلاینو سیمې په مربوطاتو کې هم امن نسته، یوازې په مرکز کې دننه او د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه هم تر یو کیلومتر پورې.
د ښاغلي فایز په وینا له بادغیس څخه د امن خبرونه کم عمر دي او د دغه ولایت د امن کولو لپاره دایمي کار نه دی شوی. د بادغیس ولایت په شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د نامنیو او لوسلوالو مخالفینو سره د افغان ځواکونو د نښتو خبرونه خپریږي. د بادغیس ولایت ویان میرویس میرزاکوال ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه ولایت قادس او کمرۍ ولسوالیو کې اوس امن دی او په بالامرغاب کې هم د تیرې ورځې د پوځي مرستې تر رسیدلو او د عملیاتو تر پیل وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا مقاومت نه دی شوی. د ښاغلي میرزاکوال په وینا په یاد ولسوالیو کې د تیرو درې ورځو نښتو په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي. میرزاکوال وایي چې په دغو نښتو کې 9 کسه سرحدي پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوی دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چار وزارت په بادغیس کې د نامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې ځواکمن او له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي.
او اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هندی خپرونې دی نیشن کابل ته د هندوستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندوستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندوستان ته لومړی سفر وکړي، درې هلیکوپتر ورکړي دي. دا هلیکوپتر چې تل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال، بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندوستان کې تیار شوی وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یو سم فرصت پر مهال د هلیکوپترو د سپارلو سم تر سره کړی. خو د نیشن خبرونه وايي د هندوستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپتر کابل ته په پټه خوله د اپریل په 9 لیږل شوی دی. مقاله زیاتوي چې شاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلي بڼه ویلي دا هلیکوپتر د الوتلو لپاره امتحان شول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15 قبول کړل شول. مقاله وايي له هندوستان سره د افغانستان امنیتي اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ شوې چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر شو. د نیشن خبرونې د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندوستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې له لارې د تجهیزاتو ورکول هم شامل وو، خو دا پلان اوس ځنډول شوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ لخلی وایي چې هغه اوازې رښتیا ښکاري چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړه او د طالبانو له لارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل شول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ روابط ډیر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا په خپل وینا کې میرمن بشپ د ناتو او متحده هیوادونو هغو ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د افغانستان راتلونکی اوس تر پخوا ډیر روښانه دی، خو زیات کار کولو ته اړتیا شته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیري وظیفه ترسره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیونه ډالر مالی مرسته ورکوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو 8:20 دی. د نیپال په پرونی زلزله کې 1800 تنه مړه شوي او 4200 نور ژوبل دي. ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې واوړي. د افغانستان ولسمشر پرون په نیپال کې د دې زلزلې د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکي وکړه. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ښاغلی غنی ځان او د افغانستان ولس په دې مصیبت کې غمجن وباله. د نیپال د زلزلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو په راایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د راایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه $1,000,000 ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 24 تنه مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې شویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي هغه وخت پوسوم چې زلزله ده.
د نیپال د پرونی زلزلې په اړه مو راپور اوریده چې تر اوسه پورې 1800 تنه پکې مړه شوي او 4200 نور ټپیان دي او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. په 2003 میلادي کال په ایران کې سخت زلزله وشوه. په دې زلزله کې چې بم شارې تر ډیره ویجاړ کړ 26,000 کسان مړه شول. په 2004 میلادي کال په اندونیزیا کې سخت زلزله د تونامی له کبله وشوه او تر 2,15,000 خلک یې ووژل. د پاکستان په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې په 2015 میلادي کال کې 8.6 ریختر زلزلې 100,000 تنه مړه کړل. په چین کې په 2008 میلادي کال کې سخت زلزله وشوه چې 9,000 تنه پکې مړه شول. همدارس په 2010 میلادي کال په هیټي کې 8 ریشتره زلزلې تر 2,40,000 زیات خلک مړه کړل. دا هغه سخت زلزلې وي چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګری خونی مرستیال خانجان الکوزی وای چې افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړی توپ تر لاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای چې د دې ولایت په وامه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شاید 4 تنه وژل سوي وي چې 3 تنه ملکی کسان او 1 پولیس دی. د بادغیس د سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد جمعه عادل وای د دغه ولایت په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دی وای په دغه عملیاتو کې 9 تنه سرحدي پولیس هم وژل سوي دي. نیپالی چارواکي وای چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4,200 تنو ته رسیدلی دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ شدیدی نښتې سوي دي. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري ټاکنې کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. فردا 7 ثور است و پس فردا هم 8 ثور. این دو روز در تاریخ افغانستان از روزهای خیلی مهم به حساب می آیند. در هفته ثور 1357 شمسی، یعنی 37 سال پیش، کودتای اصلی کمونیست های افغانستان صورت گرفت و در نتیجه رژیم محمد داود خان سقوط کرد. 14 سال پس از آن، یعنی در 8 ثور 1371، مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. آنها سپس مشغول جنگ های زیاد در کشور شدند و پایتخت بیشترین آسیب ها را متحمل شد. با باور شما کدام یک از این روزها برای شما با اهمیت یعنی مهم است؟ تفاوت این دو روز را در چی میبینین؟ چی تأثیر مثبت و منفی این دو روز در زندگی شما گذاشته؟ میتونین تا نظریات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین؟ و شماره های تلفن ما هم از 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، لکسنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در تو ویل دنن موسو ساوروما و اتمه دی در دو روزی تصادف عجب تصادف تی چه پر لپسی شویدی پی ببرز پا افغانستان که چپی حکومت واکمن شو د ساور کودتا وشوه ده محمد داود خان حکومتی و پرزاو پا دی بل ورز بیا ده هغه حکومت چې د ساور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و، یعنی د ساور انقلاب چې بال همغه رژیم و پرزیدو او مجاهدین په کابل واکمن شول. هیله لرو چې د دغو دوو ورځو په اړه هم که خاطره لري خاطرې راته ووایست، او هم که نظر لري خپل نظر ولیکئ یا د تلیفون له لارې ووایست. که لیکئ نو د افغان بیسیم 1314 شمېره په یاد لري. مثلا عبدالصمد له کندهاره لیکلي وایي، زما په نظر د ثور اومه او اتمه دواړه د تاریخ تورې ورځې دي. ممکن دی یو شمېر خلکو لپاره یوه ورځ شوي یوه ورځ بده وي، یا ممکن دی یو شمېر خلکو لپاره د ثور اتمه ښه ورځ وي او د دوی په نظر د افغانستان په تاریخ کې مهمه ورځ وي، د ځینو نورو لپاره دا بله ورځ. نو هیله لرو چې نظر به څرګند کړي.
بله، یک شنونده ما گلمیران عثمانخیل هم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که به نظر من 7 و 8 ثور روز تخریب، روز مهاجرت، روز که افغانستان میلیون ها جوان خود را در اثر جنگ های تحمیلی از دست داد به حساب می آید.
بله، دوی دوارو د موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړي ول، ډیر نور هم نظر څرګند کړي. مثلا عطاوله له هرات څخه، محمد حسین قلمی له کندهار څخه، او یوش بیرنور چې له موضوع بیخی خارج دی. هله لرو چې له موضوع خارج خبري ونه کوي، دقیقا په موضوع نظر څرګند کړي. همداسې به مشتپه 0993 503 540 او یا هم 0923 255 شمیرو تلفون را وکی. اوریدون که لرو میربانی
بفرمان سب، رادیو آزادی است. میربانی سب،
میربانی کوی لکم زین خبری کوی
دوستان در دروه اوی وی
بل. اوریدون کتابان و بطورکو آزادی رادیو در میربانی کوی.
بله، بفرمان سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبلال خان د یوران د تیرن ته ټلیفون بولی کوم. ازادۍ رادیو کار کاون کې اوردون کې دا واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما نظر دغه دی چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اومه نیټه یا اومه یا اتمه ده، دواړه تور ورځې دي. بعد تور ورځ په نام ولمنځل شي. کمانستان چې کوتاته وکړه، دا داود خان رژیم یې د منځه یووړ. واژه دی کمانستان نه دا مینه پکین چې تاسو مجاهدین نه ما اخلی، مجاهدین ما بدنامه کوئ. دا مطلق مینه پکین و نه مجاهدین نه افغانان، چې یو نیم میلیون افغانانو وینې خرڅ کړی په مکه شریفه کې. دوی قرآن وکړه، پابندې عمل وکړه. دا باید چې دوی نام اخلي باید نالات پر وایه. غوږ دی دمره نالات دمره ثواب لري که دواړه کته ناپوښته وکړي.
سلامت شما. لیکن عبدالوارث قلمیار له کابل څخه لیکلی دی چې د ثور و مواتم چې د افغانستان تاریخي ورځ دی، باید په امنیتي فضا کې ولمنځل شي. افغانستان باید دا دواړه ورځې ولمنځي. عجیبه ده، دا دوه ورځې دي، یو بل سره ډېرې مخالفې ورځې دي، خو دوی دواړه ولمنځي. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب
بله، محترم سروان صاحب، سلامونه وړاندې کوم. صاحب همکار نعیمی صاحب ته او د رادیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
کوئ. دا دواړه ورځې رارسېدونکي دي. ښه موضوع مو ټاکلې ده چې سبا د ثور اومه ده او بل سبا د ثور اتمه ده. تاسو دې موږ ژوند درکې او ښه موضوع غواړم مو ټاکلې دي. واقعا
سروان
صاحب، کدا سوور اومی کو تا تا وګورو دا د هیڅ څه په نه یی چې د سوور اومه یو تور ورځو چې افغانستان باندې رااله د افغانستان خلک په وینو ته یدل نو مخته اصلا او یو خدا و چې د سردار شهید محمد داود خان وینه په افغانستان کې تېز خپل پر وطن باندې خپل پر ناموس باندې خپل پر ننګ باندې او نو بیا دغه ورځې څخه د افغانستان خلکو ته وینه ته یدل رااله
بله سر
او یو اشتباه چې دلته کمونستانو وکړه اوله اشتباه دا و چې دوی د علماو په قتل او د سپینږرو او د روحانینو په قتل شروع وکړه او دوهمه اشتباه دا و هغه مساوات چې خدای تعالی راایستلي او په مابین کې د خلکو دوی مخالفت وکړي چې د مځکو په توضیع باندې شروع وکړه د خلکو نه یونه اخیسته او بلکې ورکول دا د شریعت خلاف د شریعت خلاف خبرې دي او چون چې په افغانستان کې روسي اشغال زمینه مساعده شوه دا هم د دوی یو غټه اشتباه و چې د علما وژل وو او دغه اشغال ته زمینه مساعده ول نو دا بسو دا خو کمونستانو وکړه که چېرې کمونستانو دغه اشتباه یې نه وای کړي او دوی پر افغانستان باندې حکومت کړی واقعا ملت بیا دی ملاتړ کړی وای نو دا بسو د سور اتمې ته سروان صاحب دا د هیچا څه پټه نه ده که واقعات پر واقعات باندې ولاړ شو خلک د سور د اتمې څخه هم اگر چې کده مجاهدینو حکومت راغی شپته کزیز شوراته د ډاکټر نجیب الله شهید ډاکټر نجیب الله واپس پاره هغه په خاطر د دې چې په افغانستان کې بالا ویني ته عدل بنشي او دوی په مکه مکرمه کې قرآن سره کړی وو د ډاکټر سره نجیب الله سره هم دا وعده کړی و چې تاسو دا وطن ته راو تاسو موږ ته وسپاره موږ به دا وطن مخکې بیایو خو متاسفانه او بدبختانه دا کار ونه شو کار او علي کار ته ونه
سپارسو
مجاهدین ته دا وطن وسپارسو اما مجاهدینو د دې وطن عزت څنګه چې پر دوی باندې لازم و هغه څه ونه کوي کابل وران شو خپل منځي تنظیمي جګړې پیل شوې هر پیل کې د افریقا د چا حکومت نه و نو مطلب دا و چې د خلکو په سرو کې میخونه ټاکول شوه د ښځو سینې پرې شوې د خلکو مال او د خلکو مال او آل ټول لوټ شو او چور شو
مننه قاری صاحب
د دې ورځ څخه کم امیاته خو دا و چې دوی دا و چې زموږ مجاهدین صاحبان چې قانون په نامه د مجاهدینو بولي تاسو ورسې په دوبۍ کې د دوی بنګلې دي
تاسو په مننه قاری صاحب تاسو مننه
استرالیا او اروپا
د دې لپاره چې اوریدونکو زیات لرو کستاسو خوشوي چې نور هم خبرې وکړي مننه تاسو پیغام واوریدل شو تاسو نظر مو واوریدو کوم مدان چې همیشه تلیفون کوي او همیشه په موضوعاتو خبري کوي نیمه سه مخ تر دي چې بیا هم اوریدون کوته نوبت ورکوي او څو پیغام قبول
بله بله چند پیام داریم از شنونده های ما نوری از ولسوالی شارجه ولایت زابل نوشته کرده که هیچ کدام از این روزها به درد مردم افغانستان دوا نشده و هر دو روز روز سیاه است اما ضیاءالدین ضیا از بدخشان ای گفته ها را رد میکنه و میگه که نامیدن 8 ثور به عنوان یوم سیاه خیانت و ملت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان خواهد بود.
محمود لهلمند لیکلی د سور و مواتمه د افغانستان لپاره ډیری بدی او توري ورزیدی. عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي زما په نظر افغانستان سش کال له ازمویش سره مخامخ دی. د سور د اتمی او ومی د سور اتمی او ومی دا تخم کرلی دی. او بصیر الله هیلمن له کابل لیکلی د سور و مواتمه د افغانستان د بربادیو بنیادی ورزیدی. د ټلیفون له لارې ما اوریدونکو لرو مهربانی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام تاسو ته یک باران ته سلام زده ام نفاستیان
مهربانی کوی زازای صاحب
شاور و ما ته مخدمون د لپاره تور ورځ په شان د موږ باید تور ورځ په شان یو منځو کې ان بربادی وشو افغانستان در په در کو او ان تور ډلې ټپلې جوړ کړي دا نه باندې جنگونه دي دا وی دي اس یو چټي خلک هم کماندان کو نن سبا چې په چوکۍ هم جنگ دی په وزارتونو هم جنگ دی دا هیڅ هم نو ټول کماندانان کړي زموږ لپاره یو تور ورځ دا لسور او ان انسان در بدر تر مخامخ کړو.
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو ده
مهرباني کوئ سر مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان شما.
سلامت باشید.
نظر ما ایست که هفت ثور تا ده بدبختی را کمونستان در افغانستان من بنیادش افغانستان تا
بدبختی را بالا شد تا امروز. 800 امو تعداد مجاهدینه که اکثر عسکرا که به مجبوری اینا دولت آورده بود اونا را میکشتن که شما چیستن. اول امو مجاهدین مثل ساسیاف و دیگه دیگه به خدمت کفار استاد تمام او شهدار جهادش از بین بردند و بدنامی را به اسلام آوردند، آبرو عزت اسلام بر خطر اینا انداختند.
بله.
تمام بدبختی را اینا مجاهدینی که در کنار آمریکا و اونا عسکرای بیچاره را اونا کافر می گفتند، عسکرا که از روی مجبوریت اونا را به عسکری بوده بودند کافر بودند، اینا اونا را قتل میکردن و امروز در کنار امریکای اینا زندگی میکنند و اینا را فتوا میدن که امریکای خوب است. اونا
شما از موضوع خارج شدین و به سمت دیگه رفتین. بریم به شنونده بعدی ما.
بله، مهربانی و که آزادی رادیو.
بله
مهربانی صاحب،
صدای ما
داریم، صدای شما رو داریم صاحب، مهربانی کنین بفرمایین.
برادر ما تقدم سلام به کل شما و کارکنان شما
سلام بر شما،
تمام کارمنده شما سلام. همین 700 و 800 اردی از این روز سیاه هست و تجدید از این نمک پاشی به زخمه های مردم افغانستان است. کسی که این را تجدید میکنه از این حمایت میکنه، او باز هم به زخمه های مردم افغانستان نمک میپاشن.
بله
اردوی از این روز سیاس مردم هایی که به این دخیل بودن تمامشان آدم کشا به صفت مردم های خیلی سیاه و خیلی بدنام در تاریخ افغانستان درج هستند. این از آفتا که روشنتر است به کل مردم افغانستان، به کل جهان معلوم است که اینا چی کار کرده هایی کردن. این همی باز هم میکنیم که سیل از افت سور و اشت سور نمک پاکی به دخمه های مردم افغانستان همی در کل در باید دیگه تجهیل نکنن، از این نام نبرن، از این هیچ یاد نکنن دیگه.
بله.
دانن که امون جنایتکارا خداوند به جزاش اعمالشان برسانن
و دایی که برمون محاکم بین ملدی دینا را محاکمه بکنه. بله، نظر شما بود، تشکر شنونده عزیز. میریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. نه تماس از اینا قطع است، برخی پیام های هم داریم سروان صاحب.
بله، پیغامونه به هم ولولو او لنور او ردون کتبه اوهی چه پا که دی افغان بی سیم سیم کارت لری پا اتسا و اتلش میری لند پیغام دی راوسته وی انگلیسی توری دی نپی که کاروی چه ستاسو پیغامونه واضح مش ولوسته شو. وحید الله فطرت له هلمند څخه لیکلي دا دوی ورځې په افغانستان کې د وینې تویونو د پیل ورځې دي. له همدې دوو ورځو د وینو بهېدل پیل شوي دي. محمود کاکړه له کندهاره لیکلي د ثور ومه یوه توره ورځ ده، په دې ورځ سردار محمد داود خان شهید شوی دی. او حاجی ولی له زابل لیکلی د ثور و مواتمه بیخی جالب ورزی دی. دوی له ملندو دا خبره کړی ده. سلام ګل احمد بارک له کندهار لیکلی دی چې باید د ثور اتمه ونل مازل شي.
بله، دو شنونده دیگر ما هم پیام های دارن، متفاوت تر البته. محمد زکی مرشد از ولایت پنشیر گفته که 800 روز بسیار مهم در تاریخ افغانستان و جهان بوده که مجاهدین افغان توانستند رژیم دکتر نجیب الله را سقوط بدند و این روز گفتن روز غرور و افتخار است. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس گفته اگر 700 نمی بود 800 به میان نمی آمد، 700 روز سیاه است. ببینیم شنونده ما در تلفن چی میگه.
تلفن سوایی مهربانی کوی آزادی رادیو.
وعلیکم السلام،
سلامت اوسئ. مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
دروازگان ولایت چشمه ولسوالی جوړه په خیر.
سلامت، موضوع باندې خبري وکي. جوړ په خیر پریش دی وس
پر موضوع باندې بدای څه فورم چې دلو دا ټلیفون ته په تقدر خو یې
نه له موضوع خارج شي. مات لا له موضوع خارج شي لطفا دې ساور دې و مې واته مې پاړه خبري کوي. په نورو موضوعاتو خبري مکوي لطفا. یوازې او یوازې دا وایي چې دا دوه ورځې لکه څنګه چې یو شمېر اوریدونکو تر اوسه پورې نظر څرګند کړی دی، تاسو هم په همدې موضوع نظر څرګند کړئ. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني، آزادي راډیو میکروفون ستاسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
زما نوم حاجی علنده چې د چا د وردګونه په تماس کې یم.
مهرباني کوئ سر،
یوه پوښتنه دا لرم د سر کومه کودتا چې خلکیانو کمونستانو وکړله په هغه وخت کې د ډګروال عبدالقادر نوم ډېر هغه وه ټول خیانت جنایت نوغو پاس دغو د خلکیانو په وخت کې بېخي کومه وظیفه کومه چوکۍ دسوال نه کړله. اوس پوښتنه دا ده چې هغه چېرته اوس کوم ځای کې دی؟
خیر، دا په دې خپرونه کې د پښتنو ځای نشته. عبدالقادر مړ شوی دی څو کاله مخکې، فکر کوم چې په مسکو کې ومړ. پر هل بل اوریدونکی لرو؟ ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
مهرباني کوي همت صاحب. بله، نو تاسو په دې خوشاله چې داود خان وبژل شو؟
یا خوشاله ولی موږ بس دا ورځ سور ورځ سمره
ورځ وا. صحیح، تاسو مخکې ویل چې د افتخار ورځ ده. خیر، په دې خاطر مې پوښتنه وکړه. په هر حال بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه ورو ګورې؟
لطفاً په موضوع خبرې وکړئ.
او و مو اصلا کله خنړی ورځی دې د ورځی چې تیرې ډېرې خنړی ورځی دې سخت دي. ان په دې په وخت ساته خصوصا بیا د بادغست ولایت کې زړه دغه ستر او زړه دغه دې امنیتي ده. نه هله ده د شغل اشرفونه صرف کې چې
ډېر مننه. عبدالله شعبان له کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د ثور ومه د روس غټه تېروتنه وه. د روس کمزوری اقتصاد د ثور د ومې نتیجه ده، او د ثور اتمه د افغانستان لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ بولم زما په نظر. خو متاسفانه د ثور اتمې سمې ساتنه ونه شوه. نور احمد ساحل حمله کندهار لیکلی دی، وای دوی هم سردار محمد داود خان ته دعاوی کړی دی. نو معنی دا ده چې د ثور دی و می مخالف دی، اما دا شی نه دی لیکلی. هله ده چې په موضوع نظر ولیکی.
بله، محمد از دایکندی گفته کسی که از روز هفتم و هشتم ثور تجلیل میکنه به زخم های مردم افغانستان نمک میپاشه. و نورزایی از ولسوالی بکوی ولایت فرا هم نوشته که هفت ثور و هشت ثور بدتر از یکی دیگه هستن.
ده تلفن لاری اوریدون که لروزن معرفی که آزادی راژیو ده،
بفرمان سید.
رامات ما را بپذیرین. بخت بلند از شما از غزنی تماس گرفتیم.
بفرمان سید.
روز هفت ثور و هشت ثور روز سیاه در تاریخ افغانستان است. امید تمام عدس دندکاران این دو روز روحهای خود را سیاه کرده و زنجیر و رسپان به گردن خود آویزان کرده و از ملت مظلوم بیچاره افغانستان پوزش بخواهند. تشکر از توجهتان.
سلامت حسین مننه. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی.
سلام علیکم شیخ احمد لبکواتخ.
مهربانی که وی شیخ احمد صاحب.
وروره دغه د ثور اوومه ورځ چې د افغانستان دپاره یو ډېر دغه تاریخي ورځ وه، د افغانستان د بربادۍ دپاره، ځکه په دې کې د افغانستان داسې رئیسي جمهور چې هغه سردار محمد داود خان و هغه شهید شوی دی. په دې کې دا ډېره غمجنه ورځ ده د افغانستان دپاره. خو دا بله ورځ یې د خوشحالۍ ورځ ده چې دلته د روس هغه ځواک چې هغه رشي دلته په افغانستان کې ولې هغه ختمې شوي او مجاهدین کامیابه شول. خو په دې باندې دا متاسفانه خوابدي یو چې د مجاهدینو خپل د حکومت ساتنه ونه کړل شوه او پایله خراب شولې، ځکه هغو مجاهدینو په خپل جهاد کې خیانت وکړي. هغه کوم قصد قرآن چې دوی کړی وو پر هغه باندې وفا ونه کړل او خیانت یې وکړي، نو ځکه پایلې خرابې رالې چې تر داننه پورې د هغو جنګو تاثیرات دي چې پر موږ ملت باندې پراته دي او ګرد ورځ شهیدان او زخمیان را پکښې کېږي.
مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان چې دقیقا په موضوع خبرې وکړې. بل اوریدونکی لرو؟ ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. شفیق الله ننګرهار ولایت نه.
بله، مهرباني کوي شفیق الله صاحب.
خو د ثور ومنته د تختور ورځ په دې خاطر باندې چې د یو قانوني حکومت د کوم.
بله صاحب، ستاسو تلیفون قطع شو، خو خیر پیغام ورسول شو چې تاسو د ساور دی و می مخالفی است. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
تماس از شنونده ما هم قطع شده. یک بار دیگه موضوع برنامه را در برای شنونده ها اعلان بکنیم که فردا مصادف است با هفتم ثور و پس فردا هم هشتم ثور که دو روز در افغانستان خیلی مهم دانسته میشه. در یکش کمونست ها رژیم سردار محمد داود خان را شکست سقوط دادن البته و کودتای صورت گرفت. 14 سال پس از او در هشتم ثور مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردن. ببینیم که برای شما از این روز کدامش اهمیت داره و همچنان چی تغییرات در زندگی شما ارده چی فکر میکنین درباره هر دو روز. میتونن همه حال برای ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید رادیو آزادی است. مهربانی.
مهربانی کوی آزادی رادیو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی مهربانی.
بله. که دی سور اتمه ده که اومه ده دادوال خونری و رجی دی نمو دی سور بامه تاییده و نه اتمه تاییده و نه شپرم دی جدی تاییده و شپرم دی جدی پیدیه تاییده و سی دی طول و تا تزرمین و رشیده تزرمین خاین سی ملس رو دی ابرز بانی مو خوشحاله یو نور نه ملس سور پا اتمه خوشحاله یو نیت ومه خوشحاله یو نیت نیت پی خوشحاله ده
سیس من نه استاس و نظر واری دل شو ولی جان لغزدی لزغنه خان ولسوالی تخلی که وی دا مجایدینو چه تر اوس پا افغانستان که تورش پده. محمد ابراهیم لباکوا تخلی کلی چه دا ساور دوار ومی آواتمی دا ابرات ورزیدی دا افغانانو لپاره او یو بلاوریدون که بسیر خان لزابل لکلی اتم دا ساور یا وم دا ساور دوار توری ورزیدی کنزلی هم ورته کلی دی. بلاوریدون که شفیق الله زابل لیکلی دی چې دواړه ورځې باید ونل منزل شي دواړه خونړۍ ورځې دي. یو بلاوریدون که مومن بای لیکلی دی زاینه ده لیکلی چې له کوم ځای وای افغانان باید د خپل راتلونکي لپاره بیدار اوسي. وای دا حدیث مبارک دی منظور یې دا دی چې په راتلونکي کې دا ډول اشتباهات ونه کړي. د ټلیفون له لارې مهاوریدون کوي لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه په خیره ساتم کوم.
مهرباني کوئ لکم زه.
سلام.
ستاسو خبري اورو.
من ولاد له سزال سره نه.
شه نو نظر مو څرګند کی صاحب.
نظر مو دا هو چې موږ نه غلي دا اور مثال دا ومو اتمه د سنځ دا نمو له سم په خطر کې.
نمو لسم نه خو مش خبر نه یو تاسو دې موضوع په ارتباط خبري وکي مش دې ومه واته مې په باره کې پوښتنه کو. بل اړین کتاب نو بحث ورکو. آزادی رادیو ده مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه خو دې په ومه واتم په ثور باندې په دوړو باندې کلک خبرې ما او دا وای ما چې نه اتم خبرز دا او نو ومه خبرز دا او الله پاک دې هغه مجاهدین تباہ و برباد کړي چې د منګولې سي په وین رنگ او مال وطن مهاجر او تباہ و برباد کړو.
صحیح. بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني سي. ما
استودیو ته واسلم.
بله بله صاحب ستاسو خبري اورو.
اوی
خبري وکي لطفا. خیر بل اوریدون کتاب نو بعد
بله
تاسیا آواز نوری.
بله برخ پیام های داریم. یک شنونده ما خالد از ولایت خوست در پیام خود نوشته که 800 روز شکست و منهدم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان بود اما گفته آغاز فقر و بیچارگی مردم پس از امو شروع شد. محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر در پیام خود نوشته که اونایی که 7 و 8 ثور را روز سیام میدانند در واقع ارزش های جهاد را فراموش کردند. البته نظر از شنونده ماست. ببینیم از طریق تلفن شنونده ما چی میگن.
مهربانی کوی صاحب
بفرمایید. صاحب
بیادر ما می چشم دید خدا برای در این روز هشت ثور یکی بارت میگیم.
بفرمایید صاحب.
بله
بفرمایید. بله بله مشنم صداش.
سال 13 یک وقتی که مجاهدین آمد
بله صاحب
یک قریاز بنامی اونچی با آنان در نایی شش.
بله سر
بیا در این روز ما ریدم به خون و خاک قشان که ما جنازه خود تمام شد بیا در جنازه بسیم.
بله
حتی ماما مسجد ما را هم شهید ساخت مالی روزی چی رقم چی میکنه که این روزی فیروزی مجاهدین فیروزی امیر میگه تقریبا 22 نفر ما به جنازه دفن کردن که ماما مسجد ما را هم شهید کرده بود.
بله صاحب.
بله صاحب. مننه
برادر شهیدی.
بله صاحب.
درو هم برای تام این دستور مولایت ما چیزی تم رایی کدم یه خریب اون چی با آنان.
بله صاحب.
بله برادر کل سیستارت اینم به وحدت و حرکت محسنین
بله صاحب
این مردم ما به شهادت رسید مردم ما دیگونا موچی و ملا امام مسجد خوب و بدی روز ما به یک روز بدبختی میبینیم و سلام
سلامت و سی لطست خبادی هم مننه چه خپلی و خاطره مو بیان کرد هیله لرو چه که آوریدون که خاطره لری هم داد دو روزی پیادوی نو کولشی چه خپل لند خاطره هم لنور آوریدون که سر شریکه کی بل آوریدون که لرو زن معرفی که
سلام سب میره بنی
السلام علیکم
و علیکم السلام خبری بکنی سب متاسفم تاسی لکه چه آواز نوری او دی نورو وقت نیسی خیر بل آوریدون که تا نوبت ورکو مهربانی آزادی رادیو ده مهربانی
سب مهربانی شنونده عزیز صحبت کنین سلام مهربانی
کاروان کتا تمایی سب قدیر سلام و مهوادوال خدرخیزم به نگرهاره
مهربانی که وی خدرخیل سب
جالب و موضوع تاروان وم دسته و اتم دسته و خودوار و خودتور و رزبت و وایو چه بدبختی او در افغانستان مشکلات لامده و رزبشت و تریدی لطای بدبختی او ملانتی طول دی کمونستان در افغانستان که پا وم دسته و ربانی دی سردار محمد داود خان شهید که او در افغانستان یا سولیز حکومت او یا روح حکومت یا غرزه و رسکونه نو همه او چه بیا بدبختی پسی شروع شد ترکلون پوری و غزیری دیگه کلا مجاهدین را اول در افغانستان در افغانستان در کمونستان در حکومت در پای تکی که خود نو هغه هیلی چه افغانان رو دوی نترلی چه بیا افغانستان یا سوکال و آباد و آزاد افغانستان لبت مرغه هغه سیون نشون افغانستان بیاد پس بدبختی چهولی در چه اغا در ترکلون و دره مسی زروس هم در منگل ساتی اغا بدبختی و اغا بد سماری وی موشی تروس پوری ملامو و در ترخی میوی خرو نو دوار ورازو تا توری ورازی وای و دوار در افغانستان تاریخ که توری او بیکار ورازی
تشکر سلامت باشین شنونده عزیز و تماس های شما را تا وقت البته بعد از نشر خبرها پس ازی گرفتن نمیتونیم به خاطر ازی که وقت نشر خبرها نزدیک است اما پیام هایتان را میتونین بر ما بفرستین ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که 801 روز خورسندی بر افغان ها در زمان حکومت کرزی بود اما گفتن حال در این حکومت مبدل به روز عزا شده یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده گفته که روز 800 روز آزادی از دست